پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپید آزادی رادیو دا یو ساعت خبرونه پیل سوه چې خبری برخې 10 دقیقې دوام کوي. السلام علیکم. د راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سوو جنګیالیو سره دي د جنګي اسیرانو په څیر چلند واوسي. نن د شنبه ده، د زمري اسد 15 د اګست میاشتې 6 خبرونه په خبرونو پیلوو له اجمل انس څخه اوري.
افغان اجرائیه رئیس وایي د داعش د تسلیم شو وسلوالو سره به د جنګي اسیرانو په توګه چلند کیږي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وشل شو کسانو شمیر 122 تنو ته لوړ شوی. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي له تسلیم شوو داعش جنګیالیو سره دي د جنګي اسیرانو په څیر چلند وشي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې وړاندې خبرې کولې وویل داعش جنګیالي د افغان ځواکونو د فشار له امله تسلیمۍ ته اړ کړی شوي دي. خاغلی عبدالله وایي د داعش یو شمېر سرتیري تسلیم شوي چې له دې کسانو سره به د هغه اسیرانو په توګه چلند کیږي چې په جګړه کې نیول شوي دي. تیرونی په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال دغلته له طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شول. د کونړ پولیسو یو تن د 122 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولی. د کونړ امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن په زرنج موټر سایکل کې چاودیدونکي مواد، عسکري بوټان، لاسي بمونه بار کړي وو چې پولیسو نیولی. قمندان ویلي له نیول شوي کس تحقیقات روان دي. بلخوا پرون ماښام د څیرمه ولایت ننګرهار په جلال آباد ښار کې د 200 پله ته څیرمه د ملي اردو په یوې پوستۍ البته د تلاشۍ په پوستۍ ځان وژونکی برید شوی. درې تنه سرتیري پکې وژل شوي او 2 تنه سرتیري او یو ملکي وګړی ټپي کړي. جلال آباد د تیرو څو میاشتو راهیسې د پرلپسې خونړیو بریدونو شاهد دی چې د ډېرو پړی د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي. دا وسلواله ډله د ننګرهار د شینوارو په څو ولسوالیو سربیره په نورو ورڅیرمه ولسوالیو کې هم فعالیت کوي. د جلال آباد ښار د بریدونو د مخنیوي لپاره په وروستیو کې د نورو امنیتي ځواکونو د مرستې لپاره دغلته د ملي اردو سرتیري هم د ښار په بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شو شمیر 122 تنو ته لوړ شوی. د ریختر په اندازه 9 د زلزلې د اندونیزیا لومبوک ټاپو ځپلې. د اندونیزیا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویاند ویلي دي چې د زلزلې له امله د مړو شمیر ښایي زیات شي. د دې زلزلې له امله سلګونه کسان ژوبل شوي، ګڼ شمیر ودانۍ نړېدلي او د لومبوک ټاپو له زیاتو برخو څخه برېښنا قطع شوي. تر دې یوه اونۍ مخکې د زلزلې یو ټکان د اندونیزیا لومبوک ټاپو چې زیات سیلانان ورته ورځي لړزولی او 14 کسان وژلي وو. په اندونیزیا کې په 2004 کال کې تر سمندر لاندې یوې قوي زلزلې چې د سونامي څپې پورته کړې وې په دې هېواد او د هند سمندر چاپېره پرتو هېوادونو کې 2,00,000 کسان وژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگټن کې د روسیې شارزافیر ورو بالاو د هغه هڅو په اړه ورته اعتراض وکړ چې د روسیې د ټولنیزو شبکو له لارې شوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت په خپل ټویټر لیکلی چې روسیه د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا په ټولنه کې د درز اچولو او تاوتریخوالي د پارولو هڅې کوي. هیدر نورت ویلي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په واشنگټن کې د روسیې له شارزافیر څخه په دې اړه سپیناوی وغوښت. برمن نورت ویل امریکا به په خپلو کورنیو چارو کې دا ډول متجاوزه لاسوهنه ونه مني. فیسبوک شبکې د جولای په 1 ویل داسې هڅې کشف کړي چې ښایي په ټولنیزو شبکو کې د امریکا د کانګرس په راروانو انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کیږي. فیسبوک ویلي دا اداره نشي ویلی چې دا کار روسیه کوي، خو په ټولنیزو شبکو کې د دې هڅو کومه طریقه چې کارول شوي هغه له روسیه سره تړاو لري. په واشنگټن کې د روسیه سفارت بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا تور رد کړی دی. متحده ایالاتو نن پر ایران د نوو بندیزونو جزئیات اعلانوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون خبریالانو ته وویل واشنگټن به بیا پر ایران بندیزونه ولګوي. امریکا وروسته تر هغې پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره می میاشت کې له ایران سره د نړیوالې اتومي موافقې ووت. مایک پامپیو ویل د بندیزونو په لګېدو سره به د ایران حکومت نور ونه توانېږي چې ډالر وپیري. نوموړي ویل نوي بندیزونه به د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هېواد صنعتي فابریکې هم په نښه کړي. دا و خبرونه.
تاسی ازادی رادیو ته واری است. د دې خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د تسلیم سویو غړو په وړاندې به څه چلند کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال مرغولې چې له حقوقي اړخه د داعش ډلې د تسلیم سویو غړو په وړاندې څه چلند په کار دی.
که د فشار له وجهې راغلي و چې خدا ارتباط لري خپله حکومت ته چې د دې موضوع واضحه کړي، لویه څارنګواري په دې موضوع کې مداخله وکړي.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو. د کابل چپ راسپانه ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې سعودي عربستان وایي په ریاض کې د کاناډا سفیر خراجوي او له دغه هیواد سره خپلې تجارتي اړیکې ځنډوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې زما حق زما رایه پروګرام خپریږي چې د راتلونکو انتخاباتو پر موضوع پکې بحث کیږي. افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سویو جنګیالیو سره دی د جنګي اسیرانو په څیر چلند وسي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې داعش جنګیالي د افغان ځواکونو د فشارونو په نتیجه کې تسلیم سوي دي. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرای رئیس وایي په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمي دي په دې معنی نه وي چې د دوی له جنایتونو د سترګې پټې سي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې وړاندې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د داعش جنګیالیو بشري او انساني حقونو ته په احترام دي، له دوی سره د سوله کوونکو په څیر نه بلکې په جګړه کې د اسیر شویو جنګیالیو په څیر چلند وسي. هغه وایي یو شمېر د جنګیالي تسلیم سوي، دوی سره د جګړې د اسیرانو په څیر برخورد وسي. له دې ډلې سره د تسلیمي د څرنګوالي د چلند په اړه د امنیتي ځواکونو پام غواړو، ځکه چې یو توریستي تسلیمېږي باید د وضعیت متناسب برخورد ورسره وسي. په لومړي سر کې شاید امنیتي تدابیر باید نیول سوي وای. تیره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو له لوري له سختو فشارونو وروسته د مولوي حبیب الرحمن او د هغه د مرستیال مفتي نعمت الله په مشرۍ 215 د جنګیالي افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د جوجان اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شمال کې د اشډلې ورسره زور زیاتای کړی، په خځو جنسي تیری کړی او له خلکو یې په زور پیسې او مالونه اخیستي دي. اجرائیه رئیس وای د جوجان اوسیدونکو ډاډمن چې تسلیم شي د جنګیالي به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول سي. عبدالله عبدالله په افغان امنیتي ځواکونو هم غږ وکړ چې وضعیت په کتو باید له تسلیم شویو د جنګیالیو سره برخورد وسي او د تسلیمي په لومړۍ سر کې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې نیول سوي وای. د جوجان سیمه ییزو امنیتي چارواکو هم ازادي راډیو ته پخوا ویلي وو چې که په داعش جنګیالیو ادعا موجوده وي محاکمه به سي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې له تسلیم شویو د جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي. رحمت الله افغان ازادي راډيو کابل.
ومردل چې د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سویو جنګیالیو سره دی د جنګي اسیرانو په څیر چلند وسي. د حقوقي چارو ځینې ماهران وایي که د داعش دغه ډله د فشار له مخې حکومت تسلیم سوي وي نو باید د خپلو کړنو سزا وګوري، خو که د سولې له پروسې سره یو ځای سوي وي نو باید ورسره نرم چلند وسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم سوي دي. افغان پوځي چارواکو تیره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د 250 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړی و. دفاع وزارت ویلي چې دغه تسلیم سوي وسلوال د جوجان ملکي ادارې ته سپارل سوي او د دوی د مجازاتو او مکافاتو په اړه به افغان حکومت پریکړه کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال سبحان مصبا سره اکرام الله اکرام مرکه کړې.
دوی که چیرته تسلیم شوی وسی د صلح پروسې ته، بیا دلته د دوی دغه جزایی مسئولیت ختمیږي. هغه حق الله پورې مربوط است چې هغه ختمیږي، ځکه صلح ته راځي. که د فشار له وجهې راغلي وو چې خدا ارتباط لري خپله حکومت ته چې د دې موضوع واضحه کړي، لویه څارنګواري په دې موضوع کې مداخله وکړي. که چیرته د فشارونو له وجهې نه راغلي وو نو بیا د تروریستي جرایمو د عضویت او د خرابکارۍ تر عنوان لاندې هغه تر نویت د قضیې د هر چا فرق یعنی په خپله غړیتوب په تروریستي سازمانونو کې دا جرم ګڼل کېږي. دوی باید عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي.
د یو شمېر خلکو ادعاګانې موجودې دي چې د دوی لخوا نه ورسره ظلم شوی دی.
ادعا مسله که دغه هر څوک صلح پروسې ته راځي، که چېرته د شخص ادعا ورباندې وسي، هغه په باره کې حکومت دولت هیڅ هم نشي کولای مګر دا چې شخص ورته ابرا ورکړي او وی بخي. هر هغه څوک چې هر نوې ادعا لري هغه کولای شي چې هغه خپل دعوا وکړي. اصل په حقوقو کې دا ده چې هغه دعوا به خپل بیا ثابتي، یعنی وسایل د اثبات د جرمي باید ولري او څارنوالي د داسې سړي قضیه باید د اساسي قانون د 143 ماده پر اساس تحقیق ورباندې وکړي او تر څنګه اقامت د دعوا وکړي په محاکمو کې.
فکر نه کوي چې که مثلا دی خلکو سره نرم چلند کیږي نو په آینده کې نور خلک شاید دغه سي جرایمو ته تشویق کړل شي؟ څه فکر کوي؟
وګورئ، مورد یې فرق کوي. اورې صلح هڅه یو شاید چې ټول ورته اړتیا لرو. دا یو بیل بحث ده که یو څوک په صلح کې دخیل کیږي، دا یو کاملا بل موضوع ده. خو داسې قضیې چې دا اوس راځي په کې، لکه دا اوسنۍ قضیې سره چې دا دولت مخامخ شوی ده، په دې کې زما په آند په هیڅ عنوان باید له انعطاف پذیري او له ترحم نه کار وانخیستل شي. یعنی هغه څه چې قانون ده هغه دې ورباندې پلی شي، ځکه داعش هغه ګرو ده چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مثال نه لرو چې دوی ګویا حکومت ته راشي او تسلیم دي شي. دا ارتباط لري په خپله حکومت پورې چې د دې تشخیص وکړي، ځکه حکومت باید عادلانه او قانوني چلند وکړي.
یعنی مزبا صاحب، تاسو د دغه ډلې د محاکمه کولو غوښتونکي یاست تقریبا؟
که چیرته فشار لاندې راوستي وسي، هوکې باید د محاکمه شي تر څو دا یو عبرت شي نورو ته او تر څنګ ټولنه اصلاح شي. ځکه په جرم کې اصلي موخه همدا ده چې یو مجازات تعینېږي، باید ټولنه مسؤلیت پیدا کړي او پر څنګ مجرم هغه اصلاح شي، مجدد اصلاح شي تر څو چې مجازات ونیویني هغه اصلاح کیږي نه. نو که داسې معافیت رامنځته شي او خوشي یې کړي، زه فکر کوم چې دا بیا ملي حاکمیت ته تاوان ده او امنیت ته تاوان ده او د خلکو.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي راډیو ووري.
د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو بهرنی موضوع څېړو. سعودي عربستان وایي چې په ریاض کې د کاناډا سفیر باسي او له دې هیواد سره تجارتي اړیکې او نورې پانګونې ځنډوي. سعودي چارواکو پر اوتاوا تور لګولی چې د دې هیواد په چارو کې لاسوهنه کوي. دا په اصل کې ده چې د سعودي عربستان ځواکمن ولی عهد ټینګار کړی چې له نورې نړۍ سره د خپل هیواد اړیکې به پراخ کړي. احمد تکل په سټوډیو کې دا موضوع تعقیب کړی. تکل صاحب، سعودي عربستان پر کاناډا په خپلو کومو چارو کې د لاسوهنو تور پوری کړی دی؟
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د سعودي سلطنتي نظام به په خپلو کورنیو چارو کې د هیچا لاسوهنې ته اجازه ورنه کړي. سعودي چارواکي دا اعلان وروسته له هغې کوي چې په ریاض کې د کاناډا سفارت د بشري حقونو د یوې زندانی فعالې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دي چې سعودي عربستان به له کاناډا سره د سوداګرۍ او پانګونو په برخو کې ټولې راکړې ورکړې بندې کړي او د نورو اقداماتو حق هم ځانته خوندي بولي. سالی صاحب، د سعودي عربستان حکومت د کاناډا سفیر ته 24 ساعته مهلت ورکړی چې له دې هیواده ووزي او په اوتاوا کې خپل سفیر هم هیواد ته رابللی دی. او دا په داسې حال کې ده چې لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه، د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې په دې هیواد کې خورا زیات قوت لري او حتی ویل کیږي چې ټولې چارې د ده لخوا تنظیمیږي، د ژمنه کړې وه چې محدودیتونه به لرې کوي او د خپل هیواد محافظه کار اقتصادي سیستم به د نړیوالو په مخ پرانیزي.
بله، اتکل صاحب، د کاناډا حکومت له سعودي عربستان څخه څه غوښتي دي چې د دې هیواد چارواکي ورته په غوسه دي؟
د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د سمر بدوي په ګډون په سعودي عربستان کې د ټولو مدني فعالانو او د ښځو د حقونو د مدافعانو د نیول کېدو له پلوه سخته اندېښنه لري. د کاناډا حکومت په دې اعلامیه کې له سعودي چارواکو غوښتي و چې دا او د بشري حقونو نور سوله ییز فعالان سمدستي خوشي کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې ماري پیر باریل پرون وویل چې اوتاوا د سعودي د اقداماتو له کبله جدي اندېښنه لري. د یادونې وړ ده چې د بشري حقونو د څار ټولنې یعنی هیومن رایټس واچ د سعودي چارواکو لخوا په نیول شویو کسانو کې د میرمن بداوی او د نسیمه ساده نومونه یاد کړي دي چې له اوږدو کلونو راهیسې ښځو ته د موټر چلولو د حق او همداراز له نارینه محرم پرته له کوره د ښځو پر وتلو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه یې کوله. خو له دې سره سره په سعودي کې د فردي ازادیو فعالان وایي چې د سعودي په محافظه کاره ټولنه کې ښځې لا هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي.
ډېره مننه له احمد تکل څخه مو واورېدل چې سعودي عربستان ویلي چې په ریاض کې د کاناډا سفیر اخراجوي او له دې هیواد سره تجارتي اړیکې او نورې پانګونې ځنډوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ یو ساعت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې زما حق زما رایه پروګرام هم خبرو چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر موضوع بحث پکشي کیږي. اوس به ناجیه صافی د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د هیواد په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا افغانانو لپاره یو ښه زیری دی. که څه هم اجرایی رئیس د صادراتو د زیاتېدو دقیقه اندازه ونه ښوده، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله په عمومي صادراتو کې 6% او د تازه میوو او سبزیو په صادراتو کې 2% زیاتوالی راغلی. افغانستان دا مهال مرکزی آسیا، ترکیه، دوبی، هند او تر ډیره پاکستان ته صادرات لري. په نیمروز ولایت کې یو شمیر زعفران کاران وروزل شول. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د نیمروز ولایت د خاشرود، دلارام او زرنج ولسوالیو سلویښتنو زعفران کارانو ته چې په پام کې د سږ کال ورته د زعفرانو نمایشي قطعې جوړې شي یو روزنیز پروګرام جوړ شو. د دغه وزارت د رسنیو دفتر په حواله په دې روزنیز پروګرام کې کډوالو ته د زعفرانو د کرکیلې لپاره د ځمکې چمتو کولو، اوبو لګولو، د حاصلاتو راټولولو او د زعفرانو د محصول د پروسس په هکله روزنه ورکړ شوه چې دا د زعفرانو او کروندګرو د اقتصاد په وده کې مهم رول لوبولی شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول ځینو خوراکي توکو بیې: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 550 او 1 لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2.5 افغانۍ سلویخت پوله، یو اروپای یورو 3.8 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 3.5 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 591 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د ځینو اوریدونکو ایس ایم ایسونه لولو چې د ازادي راډیو پر بیلابیلو موضوعاتو یې راستولی دي. غلام محمد پښتون له هرات څخه لیکلي که د دولت او وسلولو طالبانو ترمنځ سوله او روغه جوړه وسي، زورواکان به خپله کمزوري سي او بیا به په افغانستان کې تخریبي کارونو ته نسي هڅول کېدلی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي: د لوګر په زیاتو برخو کې د شپې دخوا خصوصا د افغان بیسیم شبکې فعالیت بند وی چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي چې په کار د ښوونکو معاشونه زیات سي، ځکه چې په اوسني معاش د یوه کور گزاره هم نه کیږي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلي: د ننګرهار په څیر دي د نورو ناامنو ولایتونو مرکزونو ته هم ځانګړي ځواکونه ولېږل سي چې د ناامنیو پیښې کنټرول کړي. دا وستاسو ځینې اسمسونه خو د اس ایم اس په سیستم کې یو څه مشکلات شته چې کله کله د اوریدونکو اس ایم اسونه بشپړ موږ ته نه رارسیږي او په لوستلو کې ځکه زیاته ستونزه وي. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وایي د ننګرهار د ناامنیو په اړه به له ولسمشر سره ځینې مسایل شریک کړي. حضرت عمر زاخلوال په وروستیو کې ننګرهار ته سفر کړی او هلته یې له ځایي اوسیدونکو سره غونډې هم کړي دي. دبداسل کې دی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي. شاه محمود چینواري د ښاغلي زاخلوال سره د ننګرهار د امنیتي وضعیت په تړاو مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ننګرهار ته د سفر اصلي هدف څه و؟
وروستیو کې په ننګرهار کې پرله پسې څو خونړۍ حملې وشوې. په هغې کې نه یوازې بېګنا انسانان د دې ولایت خصوصا د جلال آباد د ښار په نښه و، بر علاوه دې چې ضرر خلکو ته ورسېږي، چې معرف متاثر شي، چې پوهنتونونه د اغېز لاندې راشي. تر یو حده پورې په دې برخه کې طبعا هغه اغېز منفي اغېز خپل لرلې وه. نو زما راتګ موخه ده چې زه خپله د دې ولایت یم، ننګرهار یم، د دوی فاتحه او غم شریکي زما حق. نو تر کومه چې نن کېده ناستې مې ټول د غم شریکۍ ناستې وي، د فاتحو ناستې وي، په څنګ د دې کې د ډاډ ناستې وي. په دې کې مخکې مې خپل غږ اوچت کړی و. بیا هم خوشبختانه چې زه یو اضافه تره امنیتي توجه ننګرهار ته وینم، خصوصا جلال آباد ښار ته وضعیت بهتر وینم بیرون. خدا باید دوامدار شي. ماشومې
ویل شوي چې د ننګرهار د امنیت په اړه چې په دې وروستیو کې خراب شو، ځانګړي ناسته به له ولسمشر سره ولري یا په دې تړاو به جدي
غوښتنزما غږ تر ولسمشر رسېدلی زه به وینم انشاءالله تعالی. زمونږ د ولسمشر سره به زما ما وویلې چې زه به ورسره خپلې اندېښنې و په نتیجه د دغه ناستو کې که زما کوم برداشت دی هغه به زه ولسمشر سره شریک. که چېرته په دغه بحثونو کې ځینې وړاندیزونه داسې راشي چې عملي بڼه ولري د امنیت د بهترېدو لپاره، هغه به هم سره شریک کړم.
دا چې ستاسو لار نه دغه مسایل شریکېږي، د ننګرهار هغه اساسي عوامل چې وضعیت خراب کړی دی، آیا په دې باندې هم کوم بحث شوی دی دا به ورسره شریک شي؟
ول نه، زه فکر کوم چې په ځینو عواملو باندې که زه وایم که وینه وایم لازمه بنې وي ډېر تفصیل ته تګې، مګر ښکاره دي ځینې داخلي ستونزې لرو، ځینې بیروني تهدیدونه لرو. ننګرهار یو د مهمو ښارونو د افغانستان نه دی. ننګرهار د فشار لاندې راشي ټول افغانستان تقریبا د فشار لاندې راغلی. نو هغه د بیرون نه چې څوک غواړي چې افغانستان د افغانستان حکومت د فشار لاندې راوړي، نو ډېره منطقي ده چې ننګرهار به د فشار لاندې راولي. مګر ځینې نیمګړتیاوې په داخل د ولایتي نظام کې هم موجودې دي. زموږ دلته تر زیاته حده به وایو چې ټاکنې باید معیاري شي، بې پرې شي. دا یو قرباني ده چې هر څوک غواړي چې خپل خپلوانې په یو چوک پیو ده. مګر یو قرباني چې من حیث د ننګرهار هر ننګرهار خصوصي مطرح ننګرهاري دپاره ورکي، هغه دا دی چې په اداره کې ډېره زیاتې ګوتې ونه وهي. پرېږدي چې اداره مسلکي اوسي، پرېږدي چې اداره بې پرې اوسي، پرېږدي چې اداره هماهنګ اوسي، او دا چې هر څوک په هر مقرره کې کوشش کوي چې خپل نفوذ پیدا کړي، ولو که په هر نیت ښه نیت باندې اوسي، دا په اداره باندې خپل تاثیرات لري.
یعنی په داخلي کچه باندې هغه مسایل چې ویل شوي وو ستاسې په نظر نه دي شوي، هغه اقدامات چې ویل شوي وو
په داخلي کچه باندې به د عامو ننګرهاریانو پوښتنه وکړي څه چې د هغوی نظر دی. هغه نظر زما دی که هغوی رضایت ونه لري بیا نو زه هم د دوی د ډلې نه یم، رضایت نه لرم. حقیقت یې دا دی چې د ننګرهار ولس د دې نه زیات څه غواړي. هغه څه چې شوي دي ول نه شوي دي، اقدامات شوي دي، ډېر معیاري کدرونه د دې ولایت ته راغلي دي، او د هغې باید یادونه وشي. نن مثلا په ډېرو ریاستونو کې ډېر تکړه تکړه ځوانان، متحده ځوانان دي، دغه باید بېلګه شي نورو اداراتو ته.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال و. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم پر بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول په لوی اختر کې د اوربند په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د ولسمشر غني حکومت چټکې هڅې کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او اوربند په تړاو راټوکېدلې هیلې پوره او د لوی اختر په ورځو کې هم افغانانو ته د ډزبندۍ خوښي ور په برخه کړي. په مطلب کې راغلی چې دا ځل د اوربان خوشحالي تصادفي نه، بلکې له تمې سره سمه په قطر کې د طالبانو په دفتر پورې تړلې او په اصطلاح توپ د طالبانو په میدان کې دی چې څه ډول شوټ پرې وهي. دا مطلب لیکوال لیکي په دوها کې د طالبانو په دفتر کې له 5 کلونو وروسته په بېساري ډول طالب سیاسي مخور له خپلو نظامي دښمنو امریکایانو سره شنی وهي او پیل شوې خبرې پر دې ورټولې دي چې افغانان په لوی اختر کې په خوښۍ ارزي او کلا هم د وژلو لایق دي. خو په مطلب کې راغلی چې په کابل کې چارواکي تمه کوي چې د راټوکېدلو پرمختیا او په اساس به لوی اختر د لوی خوښۍ پیل وي او د افغانانو ترسره کړې قربانۍ به الله قبولي او نوې هغه به په نظرانه کې ورزیاتې شي. انیس دولتی ورځپاڼې هم په لوی اختر کې د احتمالي اوربند په اړه لیکلي چې دا اوربند که د کم ورځو لپاره هم وي خپل مثبت اغیز لري او د سولې عالي شورا کولی شي چې له همدې فرصت نه په ګټې اخیستنې سره د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي او بین الافغاني سولې ته یې دعوت کړي. ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور په تیر اختر او تیر اوربند کې په ښارونو کې د طالبانو حضور دا وښوده چې له جګړې ستړي شوي دي. خو ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په لوی اختر کې د احتمالي اوربند په صورت کې افغان امنیتي دفاعي او کشفي ځواکونه باید خپل کنټرول او څار ډیر کړي. مسیر خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د دولت د سلو تنو هغو کارکوونکو چې په فساد تورن دي د نیولو حکم ورکړی دی. ورځپاڼې د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ په حواله دا خبره کړې ویلي چې په دغو کسانو کې حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي او زورواکي شامل دي. خو په مطلب کې د نوموړي بنسټ په حواله دا هم راغلي چې د قانون پلي کوونکو ادارو تر اوسه د دغو کسانو د نیونې لړۍ نه ده پیل کړې او په دې کار کې پاتې راغلي دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په دغو کسانو کې ډېری داسې کسان دي چې محکمې په اړه پرېکړه هم کړې خو تر اوسه زندان ته نه دي استول شوي. د مطلب لیکوال لیکي چې لا هم ډېری دوسیې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په میز پرتې دي. خو په خبرې مخکې تر دې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره سیاسي اراده نه لري.
اپل کمپنی غواړي د لپټاپ کمپیوټرونو نوې بڼه بازار ته وړاندې کړي. نور لیسمت سروانه.
اپل کمپنی خواړي چې د مکبوک لپټاپونو نوي ماډلونه په اکتوبر میاشت کې بازار ته راوباسي. د دې لپټاپونو پروسیسر د انټل کمپنی د کی بی لیک اپډیټ شوی پروسیسر دی. د مکبوک 2013 شیشه یا سکرین به 14 انچ وي او دوه ماډلونه بلري چې د یو پروسیسر به انټل کور 15 او د بل کور آی وی وي. د دغو مکبوکونو چټکتیا 1.6 او 1.9 گیگا هرتز ده. د مکبوک د نویو ماډلونو رام 2.5 گیگا بایت ڈی ڈی آر 4 یا ایل پی ڈی ڈی آر 3 ده. اپل کمپنی په داسې حال کې نوی مکبوکونه راباسي چې په وروستیو کې د دې کمپنۍ شتمنی تر 1 میلیارد ډالرو واوښته. د سږ کال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10% ډېر شوی چې 3.5 میلیارد او 300 میلیون ډالرو ته رسیږي.
تاسو له پیغامونو
د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې بیا په خاص د روزګان په ولایت کې معارف په ټپه ولاړ دي. کتابونه نشته، مکتجان تش په نامه وزي وزي. موږ چې د معلم صاحب پوښتنه وکړو چې معلم صاحب دا مکتبیان ولې دلته دي، هغه محترم راته وایي چې موږ کتابونه کتي درې کاله موږ ته نه دي راکول شوي. یو مکتب ته ما سر ښکاره کړي معلم صاحب ترمز د پر سر باندې نږدې و چې معلم صاحب محترم دغه د کلي ته دغه اوبه راوړو، دغه الفانې چې شي هغه هم یوه دانه ترمز د بیلر پر سر باندې و. موږ د وزارت چې دغه پیسې خوري کې نه لري دغه مکتبیان به یا به درسو ته واچوو یا به موږ خپله په شخصي کورسونه ورته جوړ کړو. نو که چیرې معرف په دغه رقم یې معرف خو په افغانستان کې پاز دی پاز دی. موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني صحیح لکوو چې په دې کې تب صحیح تجربه وکړه محترمه معرف ته چې نړۍ پر معرف ولاړه ده. که معرف نه یې نړۍ ختمه ده. نو موږ هیله کوو چې دغه پیغام موږ ژر تر ژره خپور کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. دغه معرف په ټپه ولاړ دی. وسلام. السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د نوور زکین ګلګین تاسو سره په تماس یم. زه له کوم ټاک ډاک سلامونه بعد د سلام زما دا پیسمه هات او دا غوښتنه ده کې تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې زیاتو کم دا کسان دي مخې د لالپوري ولسوالۍ له د مریبینو په نامه باندې مواد راغلي وو او زموږ د ټکنور د خلکو چې څومره مریبین دي سل او ښود خواران غریب مسایی خلق ته دی مونږ لې سم جوړ کړو تقریبا دوه کسل کسان دا کسان مونږ په خپل باندې دې ټوله ولن ټول ول سوال مونږ کړی دي کوم څه کسان دې ولې ته ته یا خلق تر کې دې هغه خلق ته برې دې یا بل دې نه رسیدلې او هغه لال پوری ول سوال یې کم خلق نه دی هغه خلق له مواد ورکړو او متاسې فنات چې مونږ دې نه ور خلق دې برخه پاتې شول او کم مسایی خلق یو هغه خواران وسم دې برخه پاتې دې نه چې هغه مو که نه هغه لیست کې کم مونږ ور کړو تقریبا سل دې کم کسان دا کسان
زما حق زما رایا پروگرام د خبرونی پاتې برخه جوړوي خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان
دا افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې له تسلیم شوو داعش جنګیالیو سره به د جنګي اسیرانو په څیر چلند وشي. تېره اونۍ په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال د غلطه د طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شوي دي. د کونړ پولیسو یو تن د 122 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولې. د کونړ د امنیې قومندان جنرال حق نواز حقیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن چې په زرنج موټر سایکل کې چاودیدونکو مواد عسکري بوټان لاسي بمونه او نور وسایل بار کړی وو پولیسو نیولې دي. په اندونیزیا کې د پرونی زلزلې له امله د وژل شوو شمیر 122 تنو ته لوړ شوه. دا ریختر په اندازه و درجې د زلزلې د اندونیزیا لومبوک ټاپو ځپلې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگټن کې د روسیې شارزافیر وروباله او د هغه هڅو په اړه ورته اعتراض وکړ چې روسیې د ټولنیزو شبکو له لارې کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خپل ټویټر لیکلی دی چې روسیې د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا په ټولنه کې د درز او تاوتریخوالي د پارولو هڅې کوي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته موزه رحمت الله افغان هرکلای کوم. تر اوسه هم د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات نه دي ترسره سوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړۍ میاشت کې به د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې وړتیا لري چې په کم وخت کې داسې مهم انتخابات ترسره کړي. په دې اړه چمتو شوی راپور واورئ. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي حکومت د نړیوالو او همداشان د ځینو سیاسي جریانونو، ګوندونو او کړیو له فشار نه د خلاصون په هدف د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په ډېره بیړه اعلان کړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی فکر کوي چې شاید د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نسی.
ولسمشرۍ ټاکنې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې، حساسې او د عین حال کې د پوښتنې وړ دي چې په داخل د نظام کې څه ډول باور دي، خپله دغه نور سیاسي حکومت نه دباندې دی او د حکومت په نیت باندې به باور ده نړیوال ټولنه خپلې پوښتنې لري. نو دا فکر کوم چې ډېر ساده خبره بنوي، یا دا چې ټاکنې به څنډول کېږي په خپل وخت نه ترسره کېږي، او یا که ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د 1999 کال د جمهوري ریاست انتخابات به د همدې کال د حمل په 1 نیټه ترسره کیږي. د د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسون پریکړه کړی چې دولتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره په یو وخت تر سره کیږي. خو یوسف رشید وای د ولسی جرګې انتخاباتو وضعیت ته په کتو شاید ډېر اسانه نه وي چې بایلونکي کاندیدان د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې ومني او دغه وضعیت به د جمهوري ریاست په انتخاباتو ناوړه تاثیر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او له اعلان کړي مهالویش سره سم به په شفاف ډول ترسره کیږي. د دغه کمیسون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولی غټه ننګونه چې موږ په وخت کې دي دا چې د دې مالی مسائل او تر اوسه پورې معلوم نه دي. بودیجه تر څو مشخص شوی نه ده. موږ په طرحه د بودیجه جوړ کړې ده ډېر ډېر وخت کې به حکومت سره شریکو. امنیتي ستونزې دي چې موږ سره مخامخ یو او هیله مند یو چې دغه دوه مسلو ته رسیدګي وکړي. نور د کمیسیون لخوا انشاءالله آمادګیانې به خوسیږي او انتخابات به په خپل وخت کې ترسره کیږي.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بودیجې په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوړاندې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای له تخنیکي اړخه د هرو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته ورپسې انتخابات باید دومره وخت ولري چې د نویو ښو او شفافو انتخاباتو لپاره اصلاحات رامنځته سي او بشپړ چمتووالی ورته ونیول سي څو د تیرو انتخاباتو تیروتنې په نویو انتخاباتو کې تکرار نه سي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به یې واورو.
د مال نظر فکر نه کوم چې دا ټاکنې په شفاف او په درسته توګه په اصطلاح اجرا سي، ځکه چې بعض لاملونه شته دي. فرض مثال یو لامل هم دا ده چې ځینې ولایت دمنګه تاسو اکثرت ولایت له تهدید سره، خصوصا اطراف له تهدید سره مخامخ لري، او کله چې دا اطراف له تهدید سره مخامخ نو هغه کسان چې په اصطلاح د دې مسلې اجمن دي، یعنی دې مسلې ته، او کوشش کوي چې په اصطلاح یو د افغانستان یو ښه راتلونکی ولري، نو په هغه اساس باندې هغه کسان امکان لري چې په اساس د بعضې مشکلاتو ونشي کولای چې دې ټاکنو کې ونډه واخلي.
زما په نظر دا ټاکنې ولسمشریزه ټاکنې د ولسي جرګې ټاکنې دا ځانته یو قانوني مهالویش لري، وخت لري.
اوس سوال دلته ده چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې وړتیا لري چې څلور ډوله انتخابات په کومه موده کې ترسره کړي؟ د دغو انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزې څه دي؟ په دې اړه مو یو بحث رابللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات او د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له سادات صاحب نه شروع کوو. سادات صاحب، د کوم معیارو په اساس باندې تاسو دا پریکړه وکړه؟
د ټاکنو د قانون همدا ډول د اساسي قانون هغه موارد هم چې په دې اړه باندې ذکر کړی دی چې مخکې لدی چې د ټاکنو ورځ معلومه شي، د هغې څخه بعد یو سل اتیا ورځې مخکې د ولسمشری د ټاکنو نیټه معلومه شي. هماغه و چې ټاکنو خپلواک کمیسیون هم نن د ښو بل وروسته د ټولو سلا مشورو وروسته د راتلونکي کال د حمل یو دیرشمه نیټه به د ولسمشری ټاکنې ترسره کیږي. په دې اړه باندې څو نورې نیټې هم وړاندې شولې. د نظرو بنسټونو او همدا ډول د سیاسي احزابو د استادو غوښتنه هم دغه وه چې د حمل یو دیرشمه نیټه په هیواد کې کیدلی شي یو ښه نیټه واوسیږي، تر څو هغه زموږ د تقویم سره هم کوم ټکر کې ونه وسیږي. موږ وتوانیږو په دغه نیټه باندې په ټول هیواد کې د ولسمشری سراسري ټاکنې ولرو.
یعنی تاسو په خپلواکه توګه دغه پریکړه کړې ده له نظر بنسټونو سیاسي ګوندونو حکومت سره انشاءالله خو فشار نه در باندې؟
نه نه، هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ داسې کوم فشار ته غاړه نه ږدي، ځکه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مستقل بنسټ دی او موږ به همیشه هڅه کوو چې هغه خپل استقلالیت او خپلواکي وساتو. یوازې د دغه ډول نیټو د اعلان په خاطر باندې همیشه د نظر بنسټونو چې دوی په دې برخه کې کار کوي، تخنیکی کارونه کوي، او دا ډول د سیاسي احزابو چې دوی هم دغه پروسې شریکان دي او مدني ټولنو سره د سلا مشورې ناسې ترسره کیږي، تر څو په همغږۍ سره وتوانیږو یو داسې نیټه وټاکو چې په هغې باندې ټول سلا مشوره ولري.
مل صاحب، د دغه نیټې په ټاکل کېدو کې تاسو سره مشوره شوي وه، د تاسې وړاندیز ورته څه وو؟ تاسې هغه کومه نظریات دي وړاندیزونو په پام کې نیولي دي؟
کمیسیون خپل یو خپلواک نهاد ده او دوی خپل تصمیم په خپل
مشورې ورکوي.
مشورې خو موږ
ډیره ورکړي مله مشورې
په پام کې نیولې دي
نه متاسفانه نه که موږ مشورې په پام کې نیولې وای دغه وسنۍ ټاکنې سمنګ لرو او د اصلاحاتو لړۍ تبه دومره ځندنې دونه جنجالي سوي نه وای نو دوی هر څه سنۍ مشورې اخلي نه سوړاله کوي اطلاع شریکو خو تصمیم دي دوی نه په دغه خصوصونه نسته زه خو په دې تاکید کوم چې قانون پالیسی اما زه شک لرم چې موږ کولی شو په دې تاریخ باندې ټاکنې ولرو اول خو ممکن په دې نه چې موږ هم دا اوس په دې سوالت کې یو چې یو ډېر مهمه ټاکنې په مخ کې لرو تاسو د پارلماني ټاکنې لري او دا
یتا سندخنه دا چې دوه انتخابات په یو وخت کې په کمه موده کې ترسره کېدل د خپل ستونزه ده
د خپل ستونزه ده تاسو موږ درې نیم کال تیر کړی چې اله وتوانېدلو چې پارلماني ټاکنې ولرو وګوره څونه جنجالونه څونه متعدد تاخیر څونه بایکاټونه څه مشکلات دې پروسې کې منځته راغلل او دا د سینو چې د آمدنو خو پروسه به تاسو له موانی به پکې چا دي
خو کار سوی د ګورل د انتخاباتو په کمیسیون باندې د خلکو باور زیات سوی دا باور مخکې له منځه تللی د خپل لوی کار نه ده
همدغه چې دوی د نیټه اعلان کړه د خپل د اعتبار دی دی لپاره یو خړی ډیر خو زیره ده ځکه خلک فکر کوي چې د کمیسیون فعال سو او
د نیټه اعلان ته سر کلای کی
تا به نه کلای کو ډیر دا دی عقل کا ومن سی خو یو یو اصلا یو 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 د سیاو زیری د سیمنګ د فکر کو چې کمیسون هم زمان د سیدا انتخابات تاکیر کوم حکومت هم کمیسون د راتلون ټاکنې په فکر کې دا غو وسیلانو کوم ټاکنې کو امادات په عمل کې څومره امکانات به مهیا سی یا څومره موانع به ایجاد سی دا به ځان خبره ده اما موږ په هر
وړاندې تاسو موانع او ستونزې خوندونه وینې
زه مخکې مخکې پیشبینی کوم چې په تاریخ موږ ټاکنې نس کوي ولرو
اسادت صاحب د مال صاحب سرګندونه تاسو واوریدل دوی ول چې دوه انتخابات په کومه موده کې ترسره کېدل دومره لوی قرباني ورکول ستر مسؤلیت آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون به وتوانېږي چې له همدغه ستر مسؤلیت نه په بریالیتوب سره راووځي شفاف انتخابات او ټاکنې ولرو
50 سلنه کارونه ترسره شوي دي همدا اوس
لکه څنګه کارونه
د نوم لیکنې پروسه په ټول هیواد کې همدا اوس شاوخوا موږ تاسو وروستي ارقام زه تاسو سره شریک کړم 9,002,200 اته کسانو د نوم لیکنې پروسه کې ګډون کړی دی دوی خپل نومونه ثبت کړي دي دا هم د ولسمشري ټاکنو لپاره کېدلی شي هغه موږ استفاده وکړو چې یعنی 50 سلنه کار کېدلی شي چې مخکې تلوي هغه څه چې موږ غواړو په دغه پروسه کې ترڅو د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه ملاتړ ترسره شي هغه په امنیتی برخه او همدا ډول د بودیجه په برخه کې به حکومت څخه زموږ غوښتنه ده څومره زر چې کېږي دغه امکانات د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لاس کې ورکړي ترڅو موږ وتوانیږو خپل عملیاتي پلانونه په درست او په ښه ډول پر مخ وسو ترڅو هیڅ ټاکنې ولرو
دغه ستونزې ته دونه وکړه دغه په وړاندې لنګونې چې یو بودیجه د بل هم امنیت ته په دې اړه تاسو د حکومتي چارواکو سره ناستې درلودي تاسو ځواب څه وو
دوی همیشه موږ ته مثبت ځواب راکړی دی دغه امکانات به حکومت د دوی مسؤلیت دی د دوی همکاري نه بلکې مسؤلیت دی چې دوی په هیواد کې امنیتي بستر خوندې کړي ترڅو موږ وتوانی ګو درایور کونی مرکزونه پرانیزو او غلط خلک لاشي په آزادانه توګه خپل رایه وکاروي او په ورته وخت کې د بودیجې موضوع هم د حکومت مسؤلیت دی چې دغه امکانات باید حکومت کمیسیون ته ورکړي هم د اوس هم کمیسیون په د تیر اونۍ کې تاسو جریان کې استې چې دوه 50 میلیونه ډالر په ارزښت باندې نوې مرستې د مرستندویا بنسټونو له لوري د کمیسیون سره ترسره شوې ترڅو د راتلونکو ولسمشیدو ټاکنو د پاره هم د همدغه امکانات څخه موږ استفاده وکولای شو او مقدماتي کارونه مختوي نړیواله ټولنه او نړیوال ډونران هم دا اوس باورمن دي چې شته کمیسیون کولای شي ټاکنې ترسره کړي ادم دې لحاظ باندې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همیشه همکاري کړې ده او دوی د ویلې دي چې همدغه امکانات به ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولکه کې ورکوي ترڅو پراتلونکو کې د ولسمشر ټاکنې پر ترسره کړي
امال صاحب صدات صاحب یادونه وکړه وايي 50% تقریبا د جمهور ریاست له انتخابات لپاره چمتووالی لا لولان دي بشپړ سوی د البته تاسو ورسره مونږ د خبرو کوم
تر هغه اندازه ک دوی د سوی چې د ریور کونکو نوملړ ثبت دا ختم سو د ډېر مهمه او جنجالي برخه د ټاکنو ده خدا دې دې ټاکنو لپاره مونږ کړی دي کدوې د سوی چې دام یو برخه دې راتلونکو ټاکنو د تیاری په برخه کې ونی سي bale دا کېدې سمادګي وسی اما دا ټوله مادګي نه ده زه شک په دې لرم چې دغه لړۍ د ټاکنې چې وس مونږ لرو اېده هغه نهایی او مطلوب نتایج مونږ وسو کولای مخلي او د شم تاریخ ولرو چې هغه دای چې ټاکنې خلاصې سي، نتایج اعلان سي. او
تاسو اندېښنه لري هغه بایلون کې کاندیدان چې د ولسي جرګې دي دغه د انتخاباتو پایلې به ونه لري، لاریونونه به وسي، یو ځل به بیا انتخابات لکه تېرو انتخاباتو
پسې زه پېشبیني کوم چې داسې شخړې به منځته راشي، ځکه که په لوړه سطح توافق وي د ټولو مشرانو خو بیا نه وي، او که غواړي چې جنجال جوړ کېدای شي دا وځنډېږي. اما که دا د نوملیکنې بهیر وایي چې یو برخه د راتلونکي ټاکنو
د څه موږ دا خو طبیعي ده، دا خو طبعاً دا همدغه کارتو همدغه سټیکرو په اساس به جمهوري ریاست انتخاباتو کې هم خلک ګډون
کوي. ولې دا ارقام چې دوی وایي د باندې موږ شخصي نه بلکې یو مسلکي نقد لرم، ځکه دا ارقام موږ نه ستایدوای، ځکه موږ د کمیسیون په څنګ کې اونو سو کولای دا ور مدني ټولنه چې همدغه سه یو د معلوماتو سرچینه وسی د ټاکنو په مقابل کې چې د خاطر د ټاکنو شفافیت، بی طرفي او انټیګریټي ثابت سي. په تیر ټاکنو کې تر اندازه وو، په دې ټاکنو کې نو بنان ټول مرجع د خپل کمیسیون د په دې ارقام شک زکه موجوده، ز فکر نه کوم دومره افرادو رای ورکړي.
صدات صاحب مخکې
ځونه سب کړی،
صدات صاحب یاده ونه وکړه وایي موږ دوه ستونزې لرو، چې یو بودیجه ده او بل هم امنیت ده. تاسو له نظره کومې نورې ستونزې دي چې جمهور ریاست د انتخابات په وړاندې پرتې دي؟
بودیجه فکر نه کوم ستونزې وي، ځکه یو نظام او دولت چې موجود وي او اساسي قانون کې ټاکنې مخ وړاندوینه شوې ده، ټاکنې چې راځي طبعا پیسې به پیدا شي، اوس خو بین ملي ټول نه ده او کاینده کې حکومت به تامینی. امنیت تر یو اندازې ستونزه ده، امنیت ستونزه یې که مخالفتونه تشدید سي کېدای سي امنیتي ستونزې نورې راوچتې سي. ولې زه ما شک دا ده چې موږ به له تخنیکي پلوه نسو کولای ځان آماده کړو. تاسو ګورئ ټاکنې تنها دا نه ده چې نوملړ ولې سید موږ نوملړ لرو، مراکز هم رای ورکوونکو هغه ثابت سوي تثبیت سوي دي. اما که بیا تغییر رانغی، که بیا غږ د اصلاحاتو اوچت نسو، په همدغه موجوده سیستم باندې تاکید وسو چې بیا د جمهوري ریاست ټاکنې وسي، مراکزو د رای ورکوونکو مراکز تثبیت دي، د رای ورکوونکو نوملړ تثبیت ده، بل لوجستیک ده، بل مثلا تخنیکی تیاروالی ده، مثلا ټولو زی دخل و جوانب و تفاهم. او سمن است تنها حکومت ده ایلانه، آیا ده حکومت پسند که چه نور غاری پاینده حکومت که زنه کندید که یا سام واخلی یا ایتلافون جور که ده تاکون لپاره ده تاکنیز مبارزو لپاره دوی موافق ده پده نیتا، دوی بط دوی سره همکاري وکړي کنه. دغه مسله ده، بل رای پاڼو چاپول دي، نور ډېرې ستونزې دي. خدای دې وکړي چې دوی په خپل د نیت کې کامیاب شي او یو دېرشم تاریخ باندې وکړي. خو زه وایم چې په دې تاریخ متاسفانه نسو کولای.
سادات صاحب، که تېرو ولسمشریزو ټاکنو ته موږ تاسې وګورو، انتخاباتو ته وګورو، ډېر جنجالي وي، بحرانونه یې رامنځته کړل، کړکېچونه یې رامنځته کړل، په انتخاباتو یې د خلکو باور له منځه وړ، څومره ډاډ ورکولای شي چې پخوانیو تجربو ته په کتلو به تاسې شفاف انتخابات ولري؟
همدغه تیرو ټاکنو په افغانستان کې د ټاکنو دغه ملي پروسه سخت زیانمنه کړې ده، د خلکو اعتماد باور په دغه پروسه باندې سخت زیان لیدلی دی. د همدغه د خلکو د بیا ځلې اعتماد سازۍ دپاره تر څو په دغه پروسه باندې د خلکو اعتماد یو ځل بیا راژوندی شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو لړ کارونه تر خپل لاس لاندې نیولي. چې ښه بېلګه یې زه تاسو ته د نوملیکنې پروسه بولم، همدا اوس یو رقم موږ د ځان سره لرو، د 9 میلیونو په شاوخوا کې واجد شرایط په افغانستان کې
نظر بنسټونه سیاسي ګوندونه دغه خیالي بولي.
خو دا به خیر موږ په راتلونکو دوه درې اونیو کې دوی ته دا ثابته کړو، کله چې د موږ سیستم ته داخلوو موږ نو دوی سره ژمنه کړې چې که په دې کې چیرته خیالي افراد اشخاص واوسیږي، که په دې کې تقلب ترسره شوی وي، دا به موږ سره جدا کوو او ان شاء الله رحمان داسې افراد اشخاص چې هغه واقعي شتون ولري هغوی به په راتلونکو ټاکنو کې ګډون کوي. د دوی دغه تشویشونو ته به ان شاء الله موږ په وخت سره ځواب وایو. افغان صاحب، تاسو په جریان کې وئ، کله چې موږ د نوملیکنې پروسه پیلوله همدغه ناظرو بنسټونه او یو شمېر سیاسي احزاب په هغې وخت کې نیوکه دغه چې شته کمیسیون د دې ظرفیت نه لري چې ولې
دغه د کار د خوال لپاره د انتقادونه کړل تر څو خوالی رامنځته شي، دا دوی طبیعي حق ده چې په تاسو باندې انتقاد وکړي.
بله، خو د دوی دغه ټول نیوکه موږ د سر په سترګو قبول دي، اما نن همدا اوس یو رقم د ځان سره لرو، په راتلونکو دوه اونیو کې به موږ دغه ملت ثابت کړو چې په دې کې څومره خیالي دي، څومره واقعي دي، او هغه په درست ډول سره تصفیه کړو. او په ورته وخت کې مخکې اشاره وشوه لمن سره ویل چې کمیسیون به وتوانېږي د ولسي جرګې ټاکنو وروسته دوی نتیجه اعلان کړي، کنه چې امکان شته په دې کې معترضین تاسو پیږی چې همدا اوس څومره کسان چې ولسی جرګې ته کاندید دي د ټولو لپاره گنجایش نشته چې ټول ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. ممکنه نه ده چې دغه 2009 کسان چې کاندیدان دي دوی د ټول ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا اوس په همدې باندې کار کوي چې څه ډول د خلکو د اعتماد سازۍ لپاره کار وکړي، د خلکو باور په دغه پروسه باندې لا زیات کړي، او په ځانګړې توګه د نظرو بنسټونو او سیاسي احزابو څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې راشئ تاسو هم خپل نظارت قوي کړئ. ستاسو قوي نظارت به وکولی شي دغه پروسه نوره هم شفافه کړي. مخکې مل صاحب وویل چې دلته امکان شته د ولسمشرۍ د ټاکنو نیټه چې اعلان شوې سیاسي احزاب د دې سره همغږي ونه اوسېږي. تېره ورځ د سیاسي احزابو د ټولو سیاسي احزابو استازي راغلي وو کمیسیون ته، همدا ډول د مدني ټولنو اکثریت استازي راغلي وو کمیسیون ته. دوی سره تخنیکي بحث وشو، زموږ همکارانو هر څه دوی ته تشریح کړل. د دوی ټولو سلام مشوره په دې باندې شوله چې د راتلونکي کال د حمل 1 د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره یو درسته نیټه ده، او دغه قناعت کمیسیون وتوانېدو ټولو سیاسي احزابو همدا ډول سیاسي جریانونو او د مدني ټولنو غړو ته یې ورکړو.
مل صاحب، یوازې د جمهوري ریاست انتخابات نه دي، د ولایتي شورا انتخابات هم ورسره یوځای کیږي. ایا کمیسیون دومره وړتیا لري تاسو له نظره چې دواړه به په شفاف ډول په یو وخت کې ترسره کړي، د خلکو باور او اعتماد به ترلاسه کړي؟
پکې ستونزې وینم، ځکه ما وویلې چې وړاندوینې کوم ممکن نه ده. بله، دوه ټاکنې موږ تېرې وختو کې دوه ټاکنې ترسره کولې، د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو، او په دې وخت کې دې ترسره شي، ولې نه دغه موقع چې دوی اوس تقویم ورته اعلان کړی ده. ځکه چې که موږ دې ټاکنو کې پارلمان ولرو نه وای، د ولسوالۍ شوراګانو لرو، په بادي ټاکنو کې نوی جمهور رئیس او نوی ولایتي شورا، بیا نو کېدای سي یو بل قدم وړاندې سو، نو ځکه دا ټاکنې ډېرې مهمې دي.
مل صاحب، تاسو خو په همدې برخه کې کار کوي، خلکو سره نږدې په تماس کې، خلکو ته د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه اعلانول همدارنګه په همدې انتخاباتو باور څومره د ډاډ وړ ده؟ یعنی خلک په دې برخه کې ستونزې او اندېښنې نه لري؟
ولکه خلک یو څه مایوسه سوي. خلک عام وګړي دوی معمولا بیچارهګان متاثر دي، د نورو موږ مشران دي، څه هغه محلي مشران دي، څه قومي دي، که څه سیاسي دي، که تنظیمي هر رقم یې ګڼي. نو که داسې یو ټولنه موږ درلودلی چې واقعا د
داسې ټولنه خو بیخي په نورو نړۍ کې پرمختللې نړۍ کې هم نشته. په امریکا کې وګورم کمه فیصد خلک په انتخاباتو کې ونډه اخلي، خو قناعت یې بیا ټولو خلک ورباندې قناعت کوي. په عموم کې که راته ووایي چې خلک برداشت او باور په دې انتخاباتو، خصوصا په ځانګړې توګه د جمهوري ریاست
ضعیفه ده، متاسفانه ضعیفه ده. او دا ضعف د هغه کړنو په نتیجه کې منځته راغلی چې په دریم کالو کې کمیسیون حکومت په ټوله کې تبه علمي ټولنه د انتخاباتو د اصلاحاتو او د پارلماني ټاکنو په ارتباط دوی سره وکړل. ځکه وعده او تصمیم او تقویم به بیا به ترسره نه سو، وعده او تصمیم بیا به ترسره نه سو، بیا به تاکید سو. نو خلک شکمن سول چې دا څه رقم ده که اوس کمیسیون داسې یو پلان ولري چې دغه اعتبار یاد کی او هغه په عمل کی، نو زه فکر کوم دا به ډیر قدم یو موږ حمایت کو. اما زه په مجموع کې خلق که تاسو په ماغه مو کې، زه خلق هغه څوک ګڼم چې په سیاسي مسایلو کې هم تاثیر گذاری لري، هم تلقین پذیری، هغه ډیر موثر دي نسبت عام وګړنه. عام وګړي بیا خلق دي چې دغه تاثیر لاندې دي. نو زه کده سي او کولای سي واقعا کمیسیون سره تیر کړنو ناخواله بیرته جبران کی، یاده مې سره سي دي اعتبار خلک باور وکي، دا ډیر خیر اقدامي او منګه حمایت.
صدا سه مخکې مل سبي د ونه وکړه، خلک به باور دي تیر انتخابات ته ټول شاهدان یو، په دې تجربه ورنل لري. په عموم کې مدني ټولنه د څار بنسټونه، سیاستوال، سیاسي ګوندونه، سیاسي جنرال ټول هم دینه یو څه ناڅه په انتخاباتو باندې بې باور دي. انتخابات خپلواک کمیسیون د باور د ترلاسه کولو لپاره کوم کارونه کړي دي؟ کله چې بیل ګیرته وایي
ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه هڅه کړې ده، کوشش کړې ده چې د خلکو هغه باندې اعتماد بیرته په دغه پروسه باندې راژوندی کړي. لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه، په
تېرو کې لارونه ده کار کړی،
فکر وکړي یو د افغانستان کې تر 1,000,000 پورې دغه ورکونې کارتونه توزیع شوي وو، که د هرې خوا راغلي وو، کمیسیون توزیع کړي وو یا د بهره راغلي وو. اما په هماغه باندې د انتخابات ترسره کېدل په داسې یو هېواد کې چې دغه ټول نفوس د 1.3 میلیونه پورې اوسېږي، او هغلته 1,000,000 کارتونه په ټاکنو کې په هغې په اساس باندې رایې انتخابات تر سره کیږي، یعنی دا به حتمان دغه پروسه زیانمنوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړی کار دغه و چې دلته یو رقم اقل اندازان سره ولرو چې څومره واجد شرایط په افغانستان کې موتاس لرو ترڅو په ټاکنو کې د ګډون وکړي. سید سیاسي حزب په دغه رقم باندې هم دوی نیوکی لري، حتی دوی خو وایي چې 3 میلیونه سید 15 میلیونه غلط په داسال کې چې اقل ک چیرته غ شته کاندیدان چې دغه پروسه کې ځان نه کاندید کړي دي کول شرګې ته د کول سوالي شوراګان ته دوی ته چې حمایوي تذکرې په کار کیږي هغه کوم غوتاسي حساب کو د 5 میلیونه څخه دغه زیاتیږي. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم هڅه کوي، دوی سره موږ ژمنه کړې ده چې موږ به ان شاء الله د خپل ټول لار چار څخه په ګټه خستنه سره هڅه لیدې کوي چې واقعي لیست خلکو سره شریک کړو، هغه لیست چې هغه په رښتینه توګه پراتونکو ټاکنو کې کولای شي ګډون وکړي. د تقلب درغلې په ډیرای سیمو کې هم د زورواکان حاکم دي. موږ تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې هتا په پلازمینه کې هم تاسو ګورئ چې دلته زورواکي ده، د هر څوک د ټوپک د مل څخه خبرې کوي. اما په یو شمېر سیمو کې امکان شته زموږ همکاران تر فشار اندیره وستل شي ویل دي چې امکانات اخستل شي وي د سټیکر موضوع چې دی وی چې په یوش متذکرو جالي تذکرو باندې ویل شي. نور کمیسیون ژمن دی چې د هر سټیکر جواب ملت ته وي. کمیسیون هڅه لري کوي چې په دغه پروسه څومره کولای شي شفافه کړي. موږ هم د اوس ډیر خپل پروګرامونه او برنامه همیشه د ملت سره شریکو، د دې په خاطر باندې چې ملت پوه شي چې واقعا کمیسیون څه کوي.
یعنی کمیسیون ژمن دی خپل کارونه په سمته کې مخکې وسی. مل صاحب، د انتخاباتو خپل واک کمیسیون وایي د جمهور ریاست د انتخاباتو د خطر سره دو لپاره دوی یو شپه کتیزه کمیټه ګمارلې ده، متخصصه کمیټه مې ګمارلې ده. ایا دا کمیټه به مرسته وکړي د جمهور ریاست انتخابات تر سره کېدو سره؟
طبعا زه فکر وکم خدا به د انتخاباتي کمیسیون تشکیلات او چت وي منګه اساسي
قانون د قانون لمخ به یو ډول سره غړونه نه وي.
زه فکر کوم
فشار چې نه کې مرسته وکم
مشورتي نقش کول لري کېدې سي کومه کوکی ځکه په چوکاټ د انتخاباتي قانون په چوکاټ کې کمیسیون کولی ځان ته مشاورین تخنیکی استخدام کړي ځکه موږ په تیرو ټاکنو کې ډېر مشاورین درلودل. اما داسې یو کمیټه چې د تشکیلاتو د
کارونو کې
مداخله کوي بیا طبعا د اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتي کمیسیون د تشکیلاتو خلاف ده. اما داسې کمیټه چې کومک وکړي، مرسته وکړي، همکاري وکړي، مشوره وکړي دا ښه کار ده.
صدر صاحب کده کمیټه لکه تشریح کړي دا کمیټه کوم کارونه په مخوري یا انتخابات خپلواک کمیسیون په کارونو کې مداخله نه کوي، حق لري، اجازه لري؟
افغان صاحب دغه شپږکیسه کمیټه به د سلاکاران وسیږي، د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه باندې به دوی پوره کار کړی وي. لکه څنګه چې مل صاحب په تیرو شاو خلاص کړنو کې دلته په ټاکنو په برخه کې کار کوي، همداسې متخصص کسان به وسیږي. دوی به د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په ګډه کار کوي، د دوی صلاحیت سلام مشوره به ویلي کمیسیون غړو ته ورکوي چې څه ډول ممکنه ده د کوم لارو چارو څخه استفاده وشي تر څو شفافه ټاکنې ولرو، د کوم لارو چارو څخه استفاده وشي چې د خلکو اعتماد په دغه پروسه راژوندی شي، او څه ډول ممکنه ده چې ټولو احزابو ته قناعت ورکړل شي، د مدني ټولنو ټولو بنسټونو
ته. دغه کمیټه له چانه جوړه شوې، تشکیل شوې له کوم د بهرنیان دي کې داخليان دي؟
نه خیر، په دغه کمیټه کې به ټول افغانان وسیږي، او دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دال انشاء ریاست لاندې به دوی کار کوي، د رهبرۍ لاندې، او دوی به سلام مشورې په قد ولسمشرۍ ټاکنو په اړه باندې ورکوي. په دې اړه باندې هم د ناظرو بنسټونو سره دغه موضوع شریکه کړي تر څو دوی وړ کسان موږ ته معرفي کړي، او هغه وړ کسان وتوانېږي په دغه پروسه کې اغېزمن تمام شي.
مل صاحب، تاسو د انتخاباتو د ناظر بنسټ په توګه وړاندیز شوی دی، یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید کوم کوم کارونه وکړي که سپارښتنې مې تاسو ولې سي؟
زه فکر کوم دوی په خپل تنها په اظهاراتو کې بلکې په عمل کې باید قاطعیت ولري، یعنی څه پریکړه کوي تصامیم سي نيسي، کوشش وکړي چې دا عملي کې مثلا تقویم د انتخاباتو ده په دغه تاریخ شروع کیږي په دغه وخت ختمیږي، دا باید عمل کې تطبیق سي. تاخیر دوی په پروسه کې، تاخیر دوی په کړنو کې خلاف دوی د اظهاراتو یو لوی عمل دی، دوی د بی اعتباری په تیرو وختو کې چې دا لمنځه وسی. یو اداري پریکړه کې کوشش دوی کې چې لګزره دا کمشنر صاحبان چې دوی تصمیم نیسي خپل منځ کې ډېر همغږي او همکاري او بل سره کې په اداري تصمیم کې، ځکه خو دوی هم تصمیم نیسي هم نظارت دي، او نور ظرفیت برخه کې تر ټولو مهمه مشوره مدارس دوی ظرفیت پاتې جدي، ځکه تاسو ګوري چې کمیسیون د تیرو ټاکنو په دې خوده تغیرات پکې منځ راغله، بعضي کډرونه لاړل، بعضي کډرونه سره کمیشنر لاړل، نیو راغلل، نور کډرونه وظایف خو شکل بهر ته لاړل، اوس نیو راغلي. زه فکر کوم دوی
ساده
شدیدا ضرورت لري
مسه بلاندې زو ته تاسو جواب څه د پورسته کې د بحث راټول کی څومره ډاډ ورکوله چې انتخابات خپلواک کمیسیون په ټاکلي وخت شفافیت سره د انتخابات سره کې ډاډ ورکوله سي؟
د کډرونو موضوع ته اشاره وشوه. واقعا ټاکنو خپلواک کمیسیون کډرونه لري هم په ورته وخت کې مکه تعقیم د انتخاباتو په اړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري دوی چې نخت کیږي راځي په دې باندې هم غو تاسو بس وکړو چې علت یې څه دی. همدا اوس نن باید د شکایت کمیسیون مخته هغه نوملړ باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر واسطوي تاسو مونږ دې اسد میاشتې په 12 منټه شنبه ورځ د اعلان کړو. که چېرته د شکایت کمیسیون نن په دې نه توانیږي دوه ورځې درې ورځې یو هفته په دې کې ځان راځي نو موږ هم مجبور یو چې هغه ته دوه ورځې به کوم کارونه چې دی هغه باید موږ تر سره کوو. د غینې وروسته موږ د نوملړ اعلان او نهایی نوملړ کله چې دلته په تعقیم کې تاخير راځي علت باید پیدا کړو. کله چې علت پیدا شو په تیرو کې منو کې په موږ باندې غوې چې ولې موږ ابتدایي نوملړ په خپل وخت اعلان نکړو. هم چا دا پوښتنه و نه کړه چې کمیسیون د کوم سنځو مشکل سره مخامخ شي د ابتدایي نوملړ په اعلان کې موږ د ستونزې سره مخامخ شو. ان شاء الله الرحمن شپه ورځ موږ کاران کار کوي هڅه دې کوي چې د خلکو باندې اعتماد برته راژوندای کړو او په رښتینی توګه د ملت استازي د ملت په کور کې وګورو. خپل ډیر باورمن یم چې راتلونکي ټاکنې به شفاف اوسيږي او د ملت واقعي استازي به د ملت خونې ته لار پیدا کړي.
لا دوړو مېلمانونه ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو دا د دیونی بحث تر بیا هې چاري.
زما رایه زما حق
نیوان
درسوادی مواد پرنده خلاصي بي مونږه ميرمنه بیا هغه ميرمنه او مهندس رئیس
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو
خجل تر هر